سلامونه ده سار اته بجی شوی دغه پروگرام ته موزه سفیولا ستانگزه خراغلاستویم پیل پا خبرونو کو
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله من ده چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلاایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به یې ترڅنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي و. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ایتلاف له نور برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوي میله روان شوي وو.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي پي وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشۍ پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شخ دیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وای ک سل پسلو کی شریعت نشرا وسله 50 پسلو کی د شریعت پلی کی. البته مفتی کفایت الله ویلی دی چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سولې زلار خپل کړي او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وای چې نشتې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلې چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علما اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخوانی ډیپلوماټه را سره ده. عبدل ته په استودیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند دی. ستاسو هر کلی کوم اغلی اقبال که لومړی له تاسو دا پوښتنه وکړم چې تاسو د مولانا فضل رحمان سفر ساس په نظر تاسو ته څرنګه ښکاري چې آیا دا به دې ته لاره هواره کړي چې د اسلام آباد او کابل اړیکې بیرته عادي شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میدما او زمګه ګیدونکو ورېدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډېر ګټه به خپل مولانا فضل رحمان ته برسېږي، ځکه چې د دې څخه دا یو امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، د هغې وخت نه ټي ټي پي د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل رحمان ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره چې دا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه ترسره
کړي. تاسو وی مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل رحمان، او دا خبره مو کړه چې فضل رحمان غواړي چې په انتخابات کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز وره بلوچی ویلی چې دوی د مولانا فضل الرحمان دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دې مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دې ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم دا څرګندونه بسره وګورو بیا به بیرته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علما اسلام ورسې، لیکن چون کې جمعیت علما اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، تاسو خو جمهور دې پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح مخته و نصافي نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي هغوی سره رابطه وکړله، وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې په ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوو؟
بالکل، د نظیفی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفر، او د هغې ښکاره خبره همدا مختراله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضل الرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی له دې غټه وجه داده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې د طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفی صاحب وویل چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضل الرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضل الرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري، نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضل الرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغه نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونه شي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولی شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پوهېږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهېږو چې د متقی او داسې نور کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پوهېږو چې دوی په بعضې اظهارات لکه ملا یعقوب و نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپله د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اورېدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډیر اهمیت نه ورکاوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډیر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سمیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې، دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل، پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی، او دا چې انتخابات وشي کولی شي د باغه وخت په تصویر، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي معاون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي، او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلي ول هغه سره هم نه وکتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ته ویل، خو زه یو پوښتنه په درلودل مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدل دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو، بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ځوان نسل او خصوصا د ښځو دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره. دا چې امریکا راغلی و که دا دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغسې یو نظام سکوت وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډېر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته او که دا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي، خو زما په آن چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځ نه هم رسمیت پېژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایه هم چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځه دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نه هغه ویلي چې حالات دومره هم نه دي خراب چې مونږه انتخابات وزنډو، انتخابات مخامخا کیږي. او د دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دې نه حالات ډیر خراب وو، خو د هغې باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې که ستاسو یاد شي نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان تحریک انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نیشنل ګوند د پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل. او که ستاسو یاد شي د انتخاباتو نه لږه شیبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو د هغې باوجود هغه انتخابات ونه ځنډول شو، انتخابات وشول. بله چې دوی کومه دغه خبره وکړله د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډو کوم خبریاله په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کول چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چیرې چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته زما سرچینې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي زل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغوی ته رسېدلی دی نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو که یو خوا د هغوی دریځ ورسېده بل خوا بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي نو د دې نه یوه ګټه بله داده چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلي او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ کې کومې خبرې دي هغه نیخ پنیغه مولا هبت الله تر رسولې
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپله د یوې ډیپلوماټ په صفت باندې دې سفر ته په څه سترګه ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وی چې خبرې کړې وای نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دی تللی وای ځکه چې مونږ پوهېږو چې افغان طالبان یا د طالبان دغه اوسنۍ واکمنه او پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس مونږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وګورو شي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شي و یا مثلا وضعیت د افغانستان دپاره دا به څه فایده ورسوي مونږ پوهېږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی خو توقع که چیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای که چیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا که چیرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې باید خبرې شوي او دا واقع د هوارولو دپاره باید کوشش شوی وای مثلا مونږ د مهاجرین خبرو باندې خبرې وکړې مثلا مونږ پوهېږو چې اوس افغانستان د یو ډېر ژور بحران سره مخ دی خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي مونږ د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی څخه پوښتنه کېږي چې د ښځو د تعلیم په اقله د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوقو ته ارزښت نه ورکوي په سره د دې چې پوهېږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزې په اقله غږېږي
بله آخر اقبال وبخشئ ستاسو خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امری خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته ایران کې چې انقلاب راغلی ما هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل او څومره پروپاګنډه د هغو خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړی او تعلیم یې بند کړی تعلیم یې بند کړی نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت تبدیل راغلی ده وشل کا جب نتیجہ کے طور پر دے رہا ہے لہذا دنیا پر اس سے سفر رہا ہے چدی ہر خبر ایک دم پورتکی اور سبا خودی بد منی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کے کلیدی رول دا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو، نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه هغه پوهیږي کنه دي. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کوم د فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بے گناہ خلق او پا رہے کہ با 70% بچی او خزے پہی او میں دے ہوئی او دہاغو بمبارے کہ ہم انسان کشی دا نسل کشی دا او یو جنگی جرم دا
او بخشی اس پا بیرتا ستاس خبر تراشم یو بلا خبر چی تاسو مخ کی اشارہ ورتا وکڑا تاسو ویل چی دے اسلام آباد او طالبان پا کابل کی واکمن طالبان ڈپلوماتیک روابط نلری خو پاکستان طالبان پا اسلام آباد کی سفارت لری خپل سفیر لری او پاکستان هم شارج دافیر لری پا کابل کی، یعنی یو لی غوی وادو دا پاکستان چی لطالبان سر روابط احسانه دی؟
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پوری ده. زما هدف دیده چی د دیپلماتیک روابط نه اغا د مولویانو او د ملایانو نفوذ و خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چی دی تا د طالبانو معنوی پلار ویل کیږي، ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولی. نو په دې اساس دغه سفر همدې دپاره ترسره شو. او خصوصا د خپله د مولانا فضل رحمان د سیاسي او انتخاباتي اهدافو دپاره ډېر مهم و.
خو دې ته دا مسلې تاسو اشاره کړه، محمد صاحب تاسو څه غوښتل څه وی؟
ما صرف تاسو سره ما چې لکه که تاسو خیلی دا چې څومره مولانا فضل رحمان د 1 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبان سره په ټي ټي پي باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پي باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کېږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپله باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغسې د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی دی چې پاکستان پر محدودیتونه لګولي دي. خو پوښتنه زما دا ده چې په دغې باندې باس هغومره نه کېږي لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کېږي، نو هغوی چې افغان طالبان غوسه هم پر دې دي چې پاکستان خپلې غوښتنې هغوی ته دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعالې دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزورې دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزې لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د استراتیجیک دپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړه. خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دوه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي. او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
د ازادي ملما
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري، او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي، مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني، بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي کې دغه کومه پیښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بې وطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي، او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي، کله کله یو څوک چې د یوې پیښې، د یوه بعد پیخی پا منز که وی دوم را در دار احساس نکه وی لکه به هر چی وی تری پا دی مانا چی که چیر تا دی وی یو امور یا پلار یا ملگره یا چوک دستونزه نبه هر وی اگه کسان چی پستونزه که دینه نوی وغوی تا دوم را اخه نکی گی خو دی یوازه در زن مسئله بی وی خو اگه چی به هر وی وغوی تا دادی انسانی خواسو یا پرده ولده تخیط به کدیش دیر درد احساس کیگی و دویم خبر داده چه دستونزی که دینه نه سام درک نشی که ولی دیده اغا نازه که چه دیر استونزی وی دام یا ویلت دی اغا چوک چه راوزی ترین اغیط مشخص کیگی لکه یو چوک چه یو استونزی تا دلر نگوری چوک داغ استونزی و داغ باند راغلا دوم را توان باورسی وی داغ استونزی دست راغلا یا دا مسئله دست راغلا و غوی به هر قتل و خدا ولکیگی طول ارخون میسن جا ولکیگی که دیشی یا ولات داوی چه اغا کسان چه به هر تولارل دیوه طرف آرام شول او دیبل طرف اغا ستونز تا دی بحرانه کرکی نگوری چه که دلیشی ستونز پا خست دول بنده دار کری چه دیر احساساتی وی دیر عاطفی وی نظر اغا تا چه بستونز که دینه ندی دام امکان لری چه اغا کسان چه بستونز که دینه ندی وغوی اول د ستونزې پر هواری باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سار د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کېدی شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سار د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بېکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هوارې شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعر راخلو تر ډېره پورې د غام درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یارو نګارو د جامو د دې خبرې کولې سره البته که څومره څه زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستی دي خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده په جنګ ده په مرګ ده په وژنو ده په ستونزو باندې ده کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې د بېکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوې فکر کوم که هلته ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او مانې دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دام د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کړي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي کېدی شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کیږي او دا خو یو معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نشي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یاد سره ته ووایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د دې جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو، کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شته.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګ شوی، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کیدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه او که کیږي فکر کوي چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجامې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته اماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکل سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینن نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې خپله موجود وي نور ورسره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښیي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشکل تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنی هغه وخت کې هم ژوند همدومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنی تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به یې چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک دې د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیات شي ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دشي پرېږدي شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دشي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې مېشت افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت اساس په نظر څه دی؟
علت په یوې حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي، چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دا کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبه اخلي څوک، که یې واخلي وبه یې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شپیلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوې ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مختلف کلتور باندې نورم اغیز ولري. چې یعنی کتابونه
نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بے سواد سړی چې لیک لوست نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بے سواد سړی لپاره هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بے سواد قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که سوتی بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب یې نوي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی مخالف نه یم، زه موافق یم آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده تقدیم معنا ده چې یو خدا ده چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.